تاسو ته سلام وړاندې کوم. تر نهو بجو د ازادۍ راډیو لومړۍ او ساته خپرونې ته تاسو ته ښه راغلاست وایم. د دې خپرونې په ډېره برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام خپرو چې کلتوري او ادبي مسایلو ته ځانګړی دی. د ازادۍ مجلې په دې غاڼه کې له شاعر او کره کتونکي احسان الله درمل سره د نقد په اړه د ده د چاپ شوي کتاب شعرستان په اړه مرکه لرو.
دا یو کتاب دی چې صرف د شعر په اړه بحث کوي، او بیا په څنګ څنګ کې د عملی نقد هم دی پکې، چې مثلا کله چې مونږ په شاعرۍ باندې خبرې کوو چې دا شعر ښه دی او دغه شعر نه دی ښه، دا به څنګه تحلیلوو په کومو معیارونو؟
له ازادۍ راډیوي مجلې مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې ولسمشر اشرف غني د امریکا د سنا پلاوي ته ویلي په افغانستان کې د تشدد د کمولو لپاره له پاکستانه د عملي اقداماتو تمه لري. قدر منوریدونکو، د هر څه وروسته راځي په پیل کې قسیم سولمل د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه اوروي.
لومړی هم تر دې دمه د مهمو خبرونو سرخطون ته پام وکړئ. ملګري ملتونه په افغانستان کې د جګړې لشکل خوا غواړي چې په اخته کې له زغمه کار واخلي. د امریکایي سناتورانو یو هیئت وایي پاکستاني چارواکو خپل په حق له د نړۍ د په لیدلوري کې بدلون احساس کړی. او په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د ایران پر دولتي ټلویزیون په خبر سوي مستند کې ادعا شوي چې له داعش ډلې سره تړلو وسلوالو په تهران کې د بروکسل او پاریس په څیر د حملو پلان درلود. د هم پوره خبرونه. د افغانستان ستر محکمې پرون اعلان وکړ چې نن یعنی سه شنبه د روژې د مبارکې میاشتې دیرشمه ده، نو ځکه سبا به د کمکي اختر لومړۍ ورځ وي. په افغانستان کې د اختر اعلان عموما له سعودي عربستان سره په یو وخت کې کیږي. د سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، قطر، بحرین، کویت او یمن رسنیو هم پرون راپور ورکړ چې چهارشنبه د کمکي اختر له لومړۍ ورځې سره برابر ده. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د افغانستان د جګړې پر ټولو شکلو خواو غږ کړی چې د اختر په ورځو کې د لزغم څخه کار واخلي. یونما په یو بیان کې چې پرون خبر شو د تادامي چې یماموتو له قول لیکلی چې نوموړی همداراز وایي د هیله لري چې افغانان به سرژنې اختر د سولې او امنیت په فضا کې ولمنځلی سي. د امریکا د سناتورانو یو هیئت په کابل کې افغان ولسمشر اشرف غني ته ویلي د پاکستان ملکي او نظامي رهبران د ځان پاړه د نړۍ په لیدلوري کې بدلون احساسوي، او د غوی پیغام دادی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د مسایلو د څېړلو لپاره یو بل فرصت ورکړل سي څو د ستونزو د حل په برخه کې هڅې وکړي. لارګ څخه خبر سوي خبر پانه وایي چې د سناتور جان مکین په مشرۍ د امریکایي سناتورانو د هیئت ته افغان ولسمشر اشرف غني ویلي چې د پاکستان لخوا د صادقانه همکارۍ څرنګوالي داسې عملي اقداماتو ته ضرورت لري چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کموالي سبب سي. د ولسمشر غني په وینا کې دایسي چې د همکاري له حقاني شبکې سره د پاکستاني لوري له جدي چلند څخه پیل سي. د بشري حقوقو د څار ټولنه په افغانستان کې د بچبازي د منکولو لپاره د ولسمشر لخوا د یو تقنيني فرمان صادرول خورا ضروري ګام بولي. د بشري حقوقو د څار د ټولنې د افغانستان د برخې څېړونکي هیدربار لازادې لټو سره په خبرو کې په دې برخه کې د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون هڅې مهمې وبللې. دا وی فکر کوم د افغانستان د بشري حقوقو د کمیسیون هغه غوښتنه پر ځای د چيله ولسمشر غني څخه غوښتنه دي چې باید په دې برخه کې یو فرمان صادر کړي. بیرمن بار وایي دا اقدام ضروري دی ځکه بچبازي پر ماشومان یو ویرونکی تیری دی او باید ممنوع سي. د نوموړي په وینا بچبازي عسکري ته د کمومره هلکانو د جلبولو په څیر له نورو سرغړونو سره هم اړیکه لري چې د حکومتي ځواکونو اعتبار ته زیان رسوي. د افغانستان د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون کمشنرې سوریا سوبرنګ تیرونی له ازادي راډیو سره په خبرو کې له ولسمشر غني وغوښتل څو د بچبازي د منع کولو په اړه یو تقنیني فرمان صادر کړي. په مدینه منوره کې نبوي جماعت نږدې پرونې وی انتحاري حملې څلور امنیتي سرتیري وژل، او په دوه نورو شهرونو کې ورته حمله د سعودي عربستان پر شاهي نظام د منظمو حملو ویره زیاته کړې ده. د سعودي عربستان د کورنۍ چارو وزارت ویلي دی چې نبوي جماعت نږدې حمله 15 نور کسان هم ټپیان کړي دي، العربیه تلویزیونی شبکې ویلي په مدینه منوره کې ځان وژونکي حمله په داسې حال کې وسوه چې امنیتي سرتیری روژه ماتي ته ناست و. د سعودي عربستان سبق خبري اژانس وایي په همدې ورځ د سعودي عربستان په دوو نورو ښارونو کې هم ځان وژونکي حملې سوې خو څوک یې نه دي وژلي. چارواکي وایي دوی چاودنې په ختیځ ښار قطیف کې سوې او همدارز د سعودي عربستان په دوهم لوی ښار جده کې هم د امریکا قونسلګرۍ ته نږدې چاودنې سوې دي. اخو د ایران پر دولتي تلویزیون په یو خبره سوی مستند فلم کې ادعا سوی چې له داعش ډلې سره تر ټولو وسلوال او بخښي تړلو وسلوالو چې اوس نیول سوی په تهران کې د بروکسل او پاریس په څیر د حملو پلان درلود. په دې تصویرو کې چې پرون خبره سول دوه تورن کسان وایي دوی په عراق او سوریه کې استخدام سول څو په تهران او د ایران په نورو لوی ښارونو کې څو حملې پلان کړي. دا کسان همدارز وایي چې د دې کار په بدل کې دوی ته د یو میلیون ډالرو وعده ورکړل سوې وه. دوه اونۍ مخکې د ایران استخباراتي چارواکو ویلي وه چې دوی پراخې تروریستي حملې شنډې کړي او په تړاو یې لس وسلوال نیولي دي او له هغوی څخه یې نږدې سل کیلوګرامه چاودېدونکي مواد چې په ګڼ میشتو سیمو کې د بمونو لپاره کار ترې اخیستل کېده ضبط کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران د سپاه پاسداران ځواک په عراق کې د داعش ډلې پر ضد او د عراق د شیعه حکومت په پلوي په جګړه کې ښکېل دی. د دې ځواک سرتیري همداراز په سوریه کې د بشار اسد د ځواکونو په ملاتړ جګړې کوي. د ایران په گاوند عراق کې په داسې حال کې چې خلک د وروستۍ خونړۍ ځانوژونکي حملو د قربانیانو لپاره د ویر په حال کې دي. په دې چاودنه کې د وژل سو کسانو شمېره 213 کسانو ته ورسېده. د دې حملې مسؤلیت داعش ډلې منلی دی. په عین حال کې خلک د عراق حکومت ته په غوسه دي چې د دې ډول حملو په مخنیوي کې پاتې راغلي. له بلې خوا بغداد پرون 15 کسان چې د تروریزم په تور محکوم سوي وه او دا کسان اعدام کړل او ویل چې 40 نور تروریستان هم نیولې دي. له بلې خوا د بغداد په تجارتي کراده سیمه کې د یکشنبې په نیمه شپه د دې حملو د نور قربانیانو د مړو د موندلو لپاره عملیات روان دي. د بل خبر لمخې د بغداد نړیوال هوایي ډګر ته نږدې د ایراني نارضایانو پر کمپ بیا توغندي وشتل سوي دي چې د عراقي چارواکو او د کمپ د اوسېدونکو په وینا یو شمېر کسان یې ټپیان کړي دي. ویل کېږي د توغندیو د دې بمبار له کبله په هغه کمپ کې یو شمېر خیمې او د استوګنې کورونه سوځېدلې دي چې د ایران د حکومت د مخالفې ډلې مجاهدین خلق یو شمېر غړي له عراقه بهر د ځای پر ځای کېدو لپاره پکښې په انتظار دي. د بغداد د عملیاتو د قمندانۍ ویاند سعدمان تایید کړی ده چې شاوخوا شل توغندي د بغداد د لویدیځ په یوه سیمه کې له یوې لارې څخه توغول سوي. سعدمان ویلي ځینې توغندي کم ته نه دي رسېدلي او عراقي ملکي خلک یې ټپیان کړي دي. د ایران نه د ناراضه ډلو د دې برید پړه له ایران سره په تړلو وسلوالو ملیشو اچولې ده. او د دې مهال وروستی خبر ده چې د ناټو عمومي منشي وایي په وارسا کې به د دې تړون د مشرانو له غونډې وروسته له روسیې سره رسمي خبرې وکړي. داسې تمه کېږي چې د وارسا غونډه به د ناټو او روسیې ترمنځ اختلافات نور هم ژور کړي. د ناټو روسیې شورا وروستۍ غونډه له دوه کلن ځنډ وروسته په اپریل میاشت کې کړې وه خو دا خبرې د اوکراین او ځینې نورو مسایلو پر سر په اختلافاتو پای ته ورسېدې. دا تر دې دمه خبرونه.
خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب پاڼه وګورئ azadiradio.com او azadiradio.org زموږ د ویب پاڼې پته ده. قدر من اوریدونکو لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادي رادیو مجلې 19 پروګرام خبرو خو له هغه مخکې افغان ولسمشر وایي له پاکستان څخه د داسې عملی اقداماتو په تمه دی چې له مخې په افغانستان کې روان تشدد او جنگ جګړې کم شي. ولسمشر دا څرګندونې د امریکا د سنا د وسلوالو خدماتو د کمیټې له رئیس جان مکین او د امریکایي سناتورانو د پلاوي له نورو غړو سره کړي. د امریکایي سناتورانو د پلاوي چې له دې مخکې اسلام آباد ته تللي وو افغان ولسمشر ته ویلي پاکستاني مشرانو د ځان په اړه د نړۍ د لیدلوري بدلون احساس کړی او غواړي چې د همکارۍ بل فرصت ورکړل شي. اجمل اند په دې اړه تفصیل اوروي.
د جان مکین په مشرۍ د امریکایي سناتورانو هیئت د دوشنبې په ورځ په کابل کې د افغان ولسمشر اشرف غني سره د افغانستان او امریکا او د افغانستان او پاکستان ترمنځ په همکاریو خبرې کړي. د ولسمشر غني مرستیال ویان د واخان مینپال ازادي راډیو ته وویل امریکا د افغانستان ستراتیژیک متحد دی او په سیمه کې حالات لنګدې څاري. د مینپال په وینا امریکایي سناتورانو افغان ولسمشر ته وویل پاکستانی مشرانو احساس کړی چې د دې هیواد په اړه د نړۍ نظر په بدلېدو دی.
د پاکستان نظامی او ملکی مقامات په دې باندې پوهېدلي دي چې د نړۍ نظر د پاکستان په اړه باندې بدل سوی دی. یعنی دی هم په دې پویډری دي چې پاکستان د منځوي کېدو په حالت کې دی. نو بل شکه دا ټول جریانات ته په کتو سره په کار د شپ پاکستان باندې فشارونه وارد شي او غل ټول لارو
د ولسمشر غنی ویان د واخان منپال زیاته کړ چې امریکایي سناتورانو په دې لیدنه کې ولسمشر غنی ته وویل د پاکستانی چارواکو سره په لیدنو کې د هغو پیغام دا و چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د مسایلو د څېړلو لپاره یو بل فرصت ورکړل شي چې د ستونزو د حل په برخه کې هڅې وکړي. امریکایي سناتورانو ولسمشر غنی ته ویلي د پاکستان له دولت څخه اسلام آباد ته په خپل روستي سفر کې وغوښتل څو په عملي توګه وښيي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي په پای ته رسولو کې همکاري کوي. خو آیا افغان حکومت چمتو دی چې پاکستان ته وار بیا فرصت ورکړي؟ افغان ولسمشر اشرف غنی وایي د صادقانه همکاریو څرنګوالی داسې عملي اقداماتو ته اړتیا لري چې ورسره په افغانستان کې تاوتریخوالی راکم شي. دا ولسمشر د ویان مرستیال د واخان منپال ازادي رډیو ته وویل د پاکستان سره د همکاریو ټوله لارې اسمویلې وست عملی اقداماتو پرته بل لار نه د ورپاتې
ګلې عملی اقداماتو د ستونزې بل هیڅ لار وجود نه لري. موږ هغه ټوله خبرې او مذاکرات له پاکستان سره مخ کی کړی دي. اوس موضوع دې ته رسیدلې ده چې پاکستان د هغو ژمنو په اړه باندې چې له موږ سره کړي دي له څلور اړخیز کمیسیون سره کړي دي دغه په اړه باندې عملی اقدامات وکړي. یعنی یو نور خبر وخت پای ته رسیدلی ده او نتیجه عمل ته رسیدلی ده.
ارګ د ولسمشر غنی له خولې وایي د افغانستان او پاکستان اړیکې باید د دوو دولتونو په توګه وي. نوموړي زیاته کړې د ښه ګاونډیتوب لپاره د افغانستان د هڅو سربیره سکل په هیواد کې د تاوتریخوالي اندازه چې د افغان حکومت په وینا د ډیورند کرخلا غاړې د حقانی په څیر شبکې تر سره کوي زیاته شوي. ولسمشر غنی زیاته کړې پاکستان کولای شي د عملی اقدامات له حقانی شبکې سره له جدي چلن پیل کړي چې د نوموړي په وینا د افغانستان د خلکو ضد د عمده جرایمو مسؤله ده. افغان حکومت وایي دا شبکه د طالبانو د عمده مټ په توګه عمل کوي او په وړاندې تر اوسه هیڅ ډول اقدام نه دی شوی. امریکایي سناتوران جان مکین، لینزي ګراهم، جو دانلی او بن سیسی مخکې له دې چې کابل کې له افغان چارواکو سره وګوري د شنبې او یک شنبې په ورځو یې په پاکستان کې له پوځي او ملکي چارواکو سره خبرې کړې وې. دوی د پاکستان پوځ د شمالي وزیرستان میرانشاه کې یوې پوځي اډې ته وروستل څو ورته په سیمه کې د خپلو وروستیو عملیاتو په اړه معلومات ورکړي.
زمونږ غږ له ازادي راډیو او ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خپرېږي. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادي راډیو مجلې 19 پروګرام وړاندې کوو، خو له هغه مخکې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو چې اسمت څروان برابره کړې ده.
لانګوار ژورنال خبرونې په یوه لیکنه کې د کندوز ولایت په لارو کې د طالبانو د آزاد تګ راتګ موضوع څېړلې ده. د دې نشریې له لیکنې سره سم د طالبانو تبلیغاتي څانګې په یوه تازه خپره کړې ویډیو کې په کندوز کې د عمر ابن خطاب روزنیز کمپ ښودلې. د دغه کمپ دقیق ځای څرګند نه دی، خو داسې ښکاري چې دا کمپ له یوې مودې راهیسې فعال وي، ځکه چې تصویرونه یې د مختلفو فصلونو دي. په دې ویډیو کې همداراز په لسګونو تازه جذب شوي جنګي کسان لیدل کېږي. دوی ته فزیکي روزنه ورکول کېږي، مصنوعي او اصلي وسلې تجربه کوي او د غراس په راکټونو او کلاشینګوفونو ډزې کوي. په دې ویډیو کې په کندوز کې د طالبانو والی ملا عبدالسلام هم لیدل کېږي چې د طالبانو نوی مشر ملا هبت الله ته بیعت کوي. د لانګوار ژورنال له لیکنې سره سم د افغانستان استخباراتو په اکتوبر میاشت کې وویل چې ملا عبدالسلام یې وژلی، خو ملا سلام دا ادعا ژر رد کړه. خبرونه زیاتوي د افغانستان حکومت ادعا کوي چې کندوز یې له طالبانو تصفیه کړی دی، خو طالبان لا هم په کندوز کې شته او لږ تر لږه د عمر ابن خطاب په کمپ کې فعالیت کوي. بلومبرګ خبرونې په وروستۍ ګڼه کې د ناټو په راتلونکي غونډه کې د امنیتي سکتور لپاره د افغانستان د 25 میلیارد ډالري مرستې پر غوښتنې لیکنه چاپ کړې ده. په دې لیکنه کې لولو ټاکل شوې ده چې د افغانستان حکومت روانه اونۍ په وارسا کې له امریکا او متحدانو یې د افغان امنیتي ځواکونو د تمویل لپاره د کال 15 میلیارد ډالر وغواړي. بلومبرګ د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار محمد حنیف اتمر پرونیو څرګندونو ته په اشاره لیکلي ټاکل شوې ده چې د افغانستان حکومت د راروانې پنجشنبې او جمعې په ورځو د ورسا په کنفرانس کې د حکومتدارۍ، امنیت او تروریزم په اړه یو پلان وړاندې کړي. ښاغلی اتمر خبریالانو ته وویل تمه لري چې راتلونکی کال به د 15 میلیارد ډالر مرستې ژمنه ورسره وشي او د دې پیسو لویه برخه به امریکا ورکړي. انټرنیشنل بزنس ټایمز خبرونې د دې موضوع د تشریح کولو ترڅنګ افغانستان ته د چین د وروستۍ پوځي مرستې یادونه کړې ده. د لیکنې پر اساس افغانستان ته د چین د وسلو لومړنۍ جوپه د یکشنبې په ورځ وروسته له دې ورسېده چې د مارچ په میاشت کې د چین لوی درستیز افغانستان ته سفر وکړ او د تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره افغانستان ته د مرستو ژمنه ورکړه.
آزادی رادیویی مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ اومانیم ادبی رادیویی مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې ډاکټر احسان الله درمل د خپل نوی کتاب په اړه کې راته غږیږي.
زما په دې کتاب کې به دا غم تشریح شي چې د نوې شاعرې کمالونه څه شي.
د باختر خزانې د آثارو د نندارتون په باره کې مرکه لاندې کایت که وخت و نور مطالب هم لرو. په سر کې نورګل شفق د اونۍ فرنګي خبرونه راوړوي.
نفس تازه فلم لومړی جایزه وګټله. د فلمونو په هغه فیسټیوال کې چې د چنګاخ په دریمه په کابل کې جوړ شوی و د هرات ولایت د فلم جوړونکي صمیمی فلم نفس تازه لومړی جایزه وګټله. دا فیسټیوال د ژوندانه د چاپیریال تر عنوان لاندې په کابل کې جوړ شوی و او 186 فلمونه پکې نندارې ته وړاندې شول. له هرات څخه شپږو فلمونو فیسټیوال ته لار موندلې وه او د نفس تازه فلم لومړی جایزه وګټله. پیشګام تلویزیون پرانستل شو. د باختر آژانس د خبر لمخې په هغه غونډه کې چې په همدې مناسبت د چنګاښ د میاشتې په اتمه جوړه شوې وه په پیل کې د پیشګام تلویزیون رئیس خبرې وکړې. وی ویل پیشګام په افغانستان کې لومړنی تلویزیون دی چې د افغانستان خلکو ته به په وړیا ډول تدریس کوي. د تلویزیون بنسټ ایښودونکي جاوید سنگدل په خپلو خبرو کې څرګنده کړه چې د داسې یوه تلویزیون د جوړولو فکر 10 کاله پخوا له ما او زما له ځینو ملګرو سره پیدا شو. دا تلویزیون به له نورو متفاوت وي. پیشګام به تجارتي نه وي او په دریو ژبو پښتو، دری او انګلیسی به وړیا تدریس کوي. د افغانستان او جنوبی کوریا ترمنځ د نندارتونونو تړون لاسلیک شو. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت او د جنوبی کوریا د ملي او چیانگجو موزیمونو د چارواکو ترمنځ د لاسلیک شوی تړون لمخې به په جنوبی کوریا کې د افغانستان لرغونی آثار نندارې ته وړاندې کیږي. د باختر خزانې د 221 قلمه لرغونو آثارو ټولګه به د 2014 کال د جولای له 4مې څخه د روان کال د سپتمبر تر 4مې نیټې پورې په کوریا ملي موزیم، تر دې وروسته د همدې کال د سپتمبر له 6مې څخه د نومبر تر 8مې نیټې پورې په چیانگجو ملي موزیم کې ننداره کیږي. په تړون کې راغلي چې کوربه هیواد به د افغانستان د آثارو د نندارې د لګښت په توګه 250,000 امریکایي ډالر، د افغان پلاوي ټول لګښتونه او د نندارتونونو 40% خالص عواید افغان لوري ته ورکوي. په جنوبی کوریا کې د باختر خزانې د آثارو نندارتون به په نړیواله کچه د دغې ټولګې 19 نندارتون وي چې په دوهم پړاو به دغه شمیر 40 ته ورسیږي. تر دې وړاندې یاد آثار په 11 هیوادونو کې 13 ځله ننداره شوي دي. یاد دی وی چې افغانستان دا مهال د نړیوالو نندارتونونو لپاره د باختر خزانې ترڅنګ د مسینک د آثارو ټولګه هم چمتو کړې چې دا مهال په چک جمهوریت کې ننداره کیږي. په همدې اړه په خبرونه کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ویان مرکه هم اوریدلی شي.
د افغانستان او جنوبی کوریا ترمنځ د نندارتونونو تړون لاسلیک شو. د دې تړون لمخې د باختر خزانې د 201 قلم آثارو ټولګه د 2014 میلادي کال د جولای له 4مې څخه د سپتمبر تر 4مې نیټې پورې په کوریا ملي موزیم کې او تر هغه وروسته به د چیانگجو په ملي موزیم کې ننداره کیږي. د نندارتون په اړه زموږ همکار حدیث پردیس د اطلاعات و فرهنګ وزارت لویان هارون حکیمی سره مرکه کړې ده. پام مو ورته را اړوم.
201 قلمه آثار، دغه آثار به په جنوبی کوریا کې دوه نندارتونونو ته وړاندې کیږي. یعنی لومړی نندارتون را روانه اونۍ د جولای د څلورمې څخه پیلېږي چې بیا به د سپتمبر تر څلورمې پورې دوام کوي. تر دې وروسته به د دوو میاشتو لپاره د سپتمبر د شپږویشتمې څخه بیا د نومبر تر اوویشتمې نېټې پورې په ګیونګجو موزیم کې نندارې ته وړاندې کیږي. د دوو آثارو د فیس په توګه به مخکې ته نندارتون افغانستان ته $250,000 امریکایي ډالر د فیس په توګه ورکول کیږي، او د نندارتون څخه د لاسته راغلو عوایدو 40% خالص عواید به افغانستان ته ورکول کیږي.
حکیمی صاحب، که چېرته دا ووایست چې افغان حکومت او په خاص توګه د اطلاعاتو او کلتور وزارت به کوم آثار په دغه نمایشګاه کې نمایش ته کی دي یا نندارې ته وړاندې کړي؟
د شاوخوا 15 پیړۍ مخکې تر میلاد، بیا تر دریم میلادي پیړۍ پورې دور آثار چې په بېلابېلو سیمو کې لاسته راغلي خو مشهورې د طلاتپې څخه لاسته راغلي آثار دي، چې دغه مجموعه چې د افغانستان یوازینۍ مجموعه وه د څو لسیزو په اردو کې او د باختر گنجینې په نوم یادېدله، دغه 221 قلم آثار به هلته نندارې ته ایښودل کیږي.
حکیمی صاحب، تاسو ته بهتره معلومه ده چې افغانستان کې د آثارو، عتیقه آثارو یا سابقه آثار د دې د ساتنې په برخه کې هم بعضې مشکلات شته دي، یعنی جدي اندېښنې موجودې دي. په دې رابطه به هملته بحث وشي.
هلته به پر دې باندې یوازې هغه بحثونه وي چې د افغانستان په قدامت او لرغونتوب او بډاینه به خبرې کیږي، او د افغانستان کلتوري شناخت به هلته ډېریږي. ولې پاتې سو د لرغونو آثارو د ساتنې موضوع د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د آثارو د وړاندې کولو تر څنګ د هغو آثارو پر ترمیم او رغونه کار کوي کوم چې تازه لاسته راځي، او د دې تر څنګ د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د پاره ځانګړې شوې امنیتي قطعه او نور امنیتي ارګانونه شته دي چې زموږ سره همکار دي، او د افغانستان د لرغونو آثارو د قاچاق او نورو مسایلو په مخنیوي کې زموږ سره مرسته کوي، او چې کله عمومي اطلاعاتو فرهنګ وزارت ته سپاري.
حکیمی صاحب، د افغانستان ډیری آثار یعنی په نورو هیوادونو کې وړاندې په قاچاقي ډول وړل شوی دي، په دغه یا نمایشګاه کې به هغه آثارو ته هم ځای ورکول کیږي، او که په راتلونکي کې داسې پلانونه تاسو لرئ چې هغه آثار هم راټول شي او نندارې ته وړاندې شي؟
تر اوسه پورې د نړیوالو هیوادونو په مرسته زموږ 10,000 ورک یا د افغانستان څخه وړل شوي آثار بیرته اطلاعاتو فرهنګ وزارت ته راستانه شوي، او دا مهال زموږ سره دي. ولې په دغه نندارتون کې یوازې هغه آثار دي چې موږ تر اوسه پورې خوندې کړي دي، او موږ تر دې مهاله 13 ځله نندارې ته وړاندې کړي دي، او 11 هیوادونو ته وړل شوي دي. یعنی په جنوبي کوریا کې د 12 هیواد په توګه د 9 ځل لپاره نندارې ته وړاندې کیږي.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري.
شاعر او کرکتون کې ډاکټر احسان الله درمل د شیرستان په نوم خپل کتاب بشپړ کړی دی. د ښاغلي درمل په وینا دا کتاب چې شاوخوا 600 مخونه لري، ډیری لیکنې پر داسې موضوعاتو شوي چې نن سبا ادیبان ډیره توجه ورته کوي او پالي. د ښاغلي درمل سره مې مرکه کړې ده، دا اورېدلو بلنه درکوم. درمل صاحب، ستړی مې سي.
ډیر مننه محمد صاحب، تاسو هم ستړي مې سي.
درمل صاحب، داسې خبر شوم چې د ادبیاتو د تیوري او د نقد په برخه کې مو یو کتاب چاپېدونکی ده، د خپل دې کتاب په حیثه کې یو څه راته ووایاست چې څومره موده مو کار ورباندې کړی، او عمده موضوعات چې تاسو په خیال بحث ورباندې سوی ده څه دي؟
ډېر مننه محمد صاحب، دا کتاب د شهرستان په نوم یو کتاب دی. ما د پنتون په دوره کې رو کړی و په 5 سیم کې، ډېره موده مې همداسې وقفه یې کله مسلسل کار ورباندې کړی تر اوسه پورې. دا یو کتاب دی چې صرف د شعر په اړه بحث کوي، او بیا په څنګ څنګ کې د عملي نقد دم ده پکې چې مثلا کله چې مونږ په شاعر باندې خبرې کوو چې دا شعر ښه دی او دغه شعر نه دی ښه، یا په دې کې د شعر نه هنر او شعریت زیات دی، دا به څنګه تحلیل وو په کومو معیارونو. دغه معیارونه هم پکې تشریح شوي، او د لږ زده کړې لپاره عملا هم بېلګې ورکړل شوي. دغه ښه او متوسط یا مبتذل شعر عملا سره بیل شوي. نو زه فکر کوم چې دغه کتاب د شعر د هغو مینوالو دپاره چې یا نوې شاعري شروع کړې، او یا شاعران دي خو د شعر په برخه کې ډېره مطالعه نه دی کړې، یا د شعر په باریکیو ډېر نه پوهېږي خو شاعري کوي، د هغوی سره به مرسته وکړي. او ما لیکلی هم په همدې نیت و. په کندهار کې یو وخت کې چې زه اوسېدم د پوهنتون په وخت کې، هغلته مونږ د شعر پېژندنې یو کورس پروگرام جوړ کړی وو ځوانو ملګرو ته، بیا د مې د لیکچر نوټ په شکل هغوی ته لیکلی وو، بیا یوه برخه ما هغوی ته تدریس کړې وه، مې ورکړې وه هغوی ملګرو، بیا ټلیفونونه کول چې دا تکمیل کړه او دا ضروري شی دی، نو د هغوی مینې مجبور کړم چې په دې باندې کار وکړم او پسې بشپړې کړم.
درمل صاحب، موږ داسې خورې ورې مقالې د شعر پیسه کې لرو، ما چې لوستی دی یوه شعر پېژندنه د روحي صاحب یو اثر و یو لنډ، نورې نو داسې کتابونه چې جامع بحث دي په شعر باندې سوی او یاد په یو برخه باندې سوی، د شیانم ډیر کم لرو، یعنی کتابونه ډیر کم لرو. بل دا چې په دنیا کې په ادبیاتو باندې کار کیږي او هر ورځ نوي مسائل مطرح کیږي، د موږ بل مشکل دا چې هماغه څه چې مو پخوا لوستی دي هماغه په یو بلا بنا باندې تر بل عنوان لاندې تکرارو، نوي مسائل ډیر کم مطرح کیږي. ستاسو په دې کتاب کې په نویو موضوعاتو باندې چې بحث سوی ده چې فرزند زموږ ادیبانو نه ده ورباندې کړی، داسې مسایل هم شته؟
او بالکل، په دې کتاب کې نوي موضوعات ډېر دي. زموږ د پخوانی دودیزې کره کتنې یو مشکل ده، یا د شعر پېژندنې چې په کلیاتو باندې ډېر بحث کړی، مثلا وایي تخیل یو تعریف وکړي بیا یو مثال ورکړي، او یا وزن صنعتونه او د تشبیه او استعارې یو مثال ورکړي. په دې برخو کې کتابونه لیکل شوي دي. دې کتابونو یو مشکل دا دی چې په دې کتابونو کې سړی نه پوهیږي چې مثلا د تشبیه، استعاره یا سمبول، وستوره د شعر د کومې برخې سره اړه لري، یا مثلا د آهنګ د شعر د کومې برخې سره اړه لري، یا د فنونو د کومې برخې سره اړه لري، او یا د شعر ژبه د فنونو د کومې برخې سره اړه لري. موږ د ادبي فنونو کې مثلا بدی دی، بیان دی او معنی دی. په دې باندې د پوهنتون د شاګردانو لپاره بیل بیل کتابونه لیکل شوي دي. خو د دې کتابونو یو مشکل دا دی چې هغه ضرور شیان دي، غیر ضروري شیان نه دي بیل کړي. بل دا چې بیلګې ډېرې یو ډول بیلګې دي، د بنوا صاحب ادبي فنون چې چاپ شوي، د حنان بارکزي یوه بیلګې پکې ورکړي تر اوسه پورې ورکوي، د شمس الدین کاکړ شهیدا د شعرونو یوه بیلګې تر اوسه پورې ورکوي، او هغه هم په مقفه شاعرۍ کې. ما یو خو بېخي ده، زموږ استاد صاحب د ژوندیو معاصرو ځوانو ملګرو شاعري ډېره پکې راخیستې، یا د استادانو. او بل دا چې دغه فنون یو ډول پکې طبقه بندي شوي، د شعر یو نوې طبقه بندي ده. مثلا د تخیل په برخه کې څه شعر دی، د بیان په نوم کوم علم چې دی، چې تشبیهات، استعارې او تصویرونه پکې تشریح کیږي، دا ټول د تخیل تر عنوان لاندې باید تشریح شي. د بدی په نامه کوم علم دی چې په هغه کې سنتونه، لفظي ښکلاګانې، تجنیس او تکرار، دغه شون د ټول د شعر د آهنګ په برخه کې تشریح کیږي، او موږ دې ته اشاره نه دي کړې چې دا د شعر د کومې برخې سره اړیکه لري. بل دا چې د ژبې برګ موږ وایو چې ژبه د شعر مهمه برخه ده، خو په دې نه پوهیږو چې کوم ملم دا ژبه تشریح کوي، یا موږ ډېر پام نه دی ورته کړی. زما په نظر معنی چې دی د شعر د ژبې سره اړیکه لري. بل خبره ده چې په ادبیاتو کې لکه ته چې وویل، نوې مسلې ډېرې ډسکس کیږي. اوس شاعرۍ کې تشبیه ممکن دومره مهمه نه وي لکه څومره چې پاراډاکس، هیسمیزي، استورا او سمبول باندې بحث کیږي. ما په دې باندې هغه مسائل چې ډېر نوي دي هغوی باندې مې کوشش کړی چې ډېر بحث وکړم. او بل دا چې د شعر د تصویر په اړه په پښتو ادبیاتو کې بحث نوی دی، اوس را شروع شوی، تویم د مقالو په حد کې په دې باندې ډېر اوږد بحث شوی، او په استورو باندې ډېر اوږد او مفصل بحث شوی، او په سمبولونو باندې ډېر مفصل بحث شوی. او د بحث تر څنګ دغه هم ښودل شوی چې مثلا د سمبول ښکلایز منطق څه شی دی. موږ وایو سمبول مهم دی، ولې مهم دی؟ که په دې شعر کې سمبول دی او په دې کې نشته، دا شعر په کوم دلیل دی نه خدای، دا د سمبول ښکلایز کمال څه دی، یا وظیفه یې څه ده چې دا شعر ښکلی کړی، نقش همدار کوم دی ټولو عناصرو. او بله لویه خبره ده چې مثلا موږ په پښتو کې نوې شاعري چې دود شوې ده، د آزاد شاعري، سپینه شاعري، په دې کې د نوي ادبي سبکونه کاری دي، لکه سورریالیزم مثلا، د دې سره په پښتو کې آشنایي کمه ده. ما حتی مقاله هم نه دی ورباندې لوستی، یا به لیکل شوي وي، ډېر کم اشاره ورته شوي. زما په دې کتاب کې به دغه هم تشریح شي چې د نوې شاعرۍ کمالونه څه شی دي، دغه تصویرونه منطقي دي، نه دي منطقي، خلق ولی عکس العمل ورسره خي، او د دوی ښکلایز منطق څه شی دی. او د شعر د موسیقي برخه هم ډېره لویه ده، ځکه چې موسیقي هم د شعر ډېر لوی عنصر دی، او بیا یوازې په وزن کې نه خلاصه کیږي چې موږ یوازې د شعر وزن ته موسیقي وایو. ډېر رقمونه لري، او داخلي موسیقي او کناري موسیقي، بیا په داخلي موسیقي کې ډېر زیات ظرافتونه دي چې هغه ته د شاعرانو متوجه کېدل پکار دي. نو د دې کتاب نه زما یوه موخه دا وه چې کچېرې مونږ په ښې شاعرۍ باندې پوه شو که دا کتاب وکړی شي چې اقلا د درو څلورو ښو شاعرانو بېلګې ما زیاتې ورکړي دي، استاد پسرلي، د کاروان صاحب، د درویش دورانی، او د ځینو نورو معاصرو ملګرو چې زما په نظر ټول منلې شاعري ده او اوچته شاعري ده. که چیرې دا کتاب وکړی شي چې د دې لویو شاعرانو په درک کې موږ سره مرسته وکړي، زه فکر کوم چې دا کتاب خپل نقش ادا کولی شي، ځکه چې ادبیات هغه مهال وده کوي چې موږ اصیل هنر وپېژنو او لویو شاعرانو وپېژنو. د لویو شاعرانو د پېژندلو سره زموږ فرهنګي سویه لوړېږي، زموږ تخیل توسو پیدا کوي، او زموږ فکري او عاطفي وده ګړندې کېږي. نو په دې لحاظ زه فکر کوم که د تیوریک بحثونه یې په ځینو خلکو باندې ومغمي اوږده به وي، ځینو خلکو ته به کېدای شي اوږده وي، خو دا بېلګې چې ما راخیستي د بېلګو په انتخاب کې مې ډېر دقت کړی. زه فکر کوم چې دا بېلګې هم چې څوک ولولي پوه به شي چې شاعري تا ته خبرې ښکاري، که څوک پوهېږي خبرې ګرانې دي.
تاسو ډېر جالب موضوع ته اشاره وکړه په خپلو خبرو کې. د نقادانو یو کار هم دا دی چې ښه آثار باید معرفي کړي، او دا ډېره مرسته کولای شي. متاسفانه په افغانستان کې او دا چې ما لیدلی دي اکثره داسې چې دا غونډو ته خلک زړه نه ښه کوي او څه نور نه یادوي. یو دلیل یې همدا ده چې زه د تا غونډې ته درغلم او ته به زما غونډې ته راځې، ما د تا ښه وویل او ته به زما ښه وایې. په دې ترتیب سره موږ له ځوانانو سره ظلم کوو، له خپل ادب سره ظلم کوو، او دا ښه خبره نه ده. یعنی موږ باید له دې وړو وړو چوکاټونو باید راووزو. موږ که غواړو چې ښه ادب ولرو، اوچت ادب ولرو، باید د دغو قالبونو له دغو چوکاټونو راووزو او د خدای دپاره خبره وو. کتاب به موږ ټول څو مخه شي؟
تقریبا 15-16 صفحې کېږي.
درمن صاحب، خلک له تیوریکو مسایلو سره او هغه هم چې په ډیرو جزئیاتو سره یې ډیره دلچسپي نه ښیي. تاسې کوم بحثونه مو چې کړي دي ډیر جزئیاتو ته تللي یاستئ، څه فکر کوئ چې خلک به یې لوستلو ته زړه ښه کړي که بیا نه کړي؟
دا خو د دغسې خلکو کتاب دی چې د دې برخې سره شوق لري، او د جزئیاتو دلیل دا دی چې ما په دې برخه کې کتابونه نه دي لوستي. زه خپله د فارسي، اردو، د انګلیسي د اثارو یو لوستونکی یم، هغلته چې په کومو جزئیاتو بحثونه کېږي په ظرافتونو، نو هغه هم په پښتو کې ډېر کمه توجه ورته شوې او ډېرو کمو لیکوالانو ورته کړې. نو زما په نظر دا یوه تشه وه. او بله دلیل زما دا و چې که چېرې موږ غواړو چې زما دپاره په دې لویو مشاعرو کې، په دې غونډو کې، زیاتره وخت داسې وي چې یو ډېر عالي شعر وي، ډېر ښه شعر وي، ډېر لوی شاعر وي، هغه د خلکو د سترګو نه پټ پاتې وي، او یو څوک وي شعرونه ورکوي، کنځل کوي، بدې ردې وایي، هغه خلکو په سر کې نیولی وي، شاعر ورته وایي. ما فکر وکړو چې د دې علت څه دی او څنګه د دې حالت نه ځان خلاصولی شو. بیا مې په نورو ژبو کې مطالعه وکړه، دغه دورې په نورو ژبو کې هم تیرې شوې. مثلا په اردو کې تیره شوې چې خلکو لوی شاعران نه پېژندل، یو وخت و غالب به نه پېژندو، یو بل به یې پېژندو. فارسي کې تیره شوې. د دې مشکل نه د راوتلو دپاره بیا د مغې ژبې نقادانو یو کار کړی چې په دې لویو شاعرانو باندې کتابونه لیکلي، او ډېر په جزئیاتو ورباندې لیکلي، د هغوی د شعر ټولې ښکلاوي تشریح کړي. تاسو که په حافظ باندې لیکل شوي کتابونه ولولئ، دا د سلګونو نمه اوړي. په دې کتابونو کې دغه سیم دي چې لاس جلده، شل جلده، او لوی لوی کتابونه ورباندې لیکل شوي، په ژبې باندې، په موسیقۍ باندې، د ده په ژوند باندې، د ده په افکارو باندې، د ده په تمایلاتو باندې، یعنی هر چا د یوې زاویې نه ورکتلي. زه فکر کوم که په ایران کې، یا په پاکستان کې، یا زموږ په ګاونډ، یا په بل هر ځای کې چې ذوق لوړ دی، هغه د هغه وجه دا نه ده چې خلک همدغسې پیدا شوي با ذوقه دي. وجه دا ده چې نقادان مرسته ورسره کړي، د لاس نه یې نیولي، د ټیټو اثارو نه یې لوړو اثارو ته ورپورته کړي، هغه ورته تشریح کړي، یا هغه دغسې کړي چې د دوی سطحې ته یې ورته راوستلي چې ورباندې پوهېږي. زه خو خپله د ادبیاتو په خیر دا بولم چې موږ تیوریک بحثونه ډېر وکړو او لوی په جزئیاتو وکړو. نو په دې اساس ما خو خپله یو ضرورت احساسولو چې دا بحث په جزئیاتو وشي. نه پوهېږم لوستونکي به یې ولولي که نه.
کورو مدان، ډېره مننه.
ډېره مننه. اومد
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
د بزرګۍ په باره کې به مو ممکن ځینې کیسې اورېدلې وي. په دغو کیسو کې یو شمېر عام دي، لکه دا چې بزرګ ته یو څوک راغی، وغی و بزرگ څنګ ته وکتل، لاس یې اوخت کړ، د وریجو غوښو غوره یې مسافر ته کیښود. او یا دا چې په بزرګ سخته راغله والوت. په ټکنده غرمه کې په امسا څو ځله ځمکه وټکوله، د اوبو چینه په سارا کې جاری شوه. خو ابو سعید ابوالخیر چې ستر عرف تیر شوی، دا د بزرګۍ نښې نه بولي. وږمې رشیدي ته به غوږ شو، دا ځلې درې لنډ لنډ حکایتونه راوړي. په سر کې به د ابو سعید ابوالخیر نقل راته ولولي.
بزرگی ابو سعید ابوالخیر ته وویل شول چې یو څوک پیژنو چې په اوبو باندې ګرځي. ابو سعید وویل دومره لویه خبره نه ده، ځینې مرغان هم په اوبو باندې روان وي. هغوی ورته وویل یو څوک الوزي. ابو سعید وویل مچان هم الوزي. هغوی وویل یو څوک په شیبه نیمه کې له یوه ښاره بل ښار ته رسېدلی وي. ابو سعید وویل شیطان هم د سترګو په رپ کې له مشرقه مغرب ته رسیږي. دا چارې چې تاسو یادې کړې دا یوه هم د کرامت نښه نه وه. کرامت او بزرګي دا ده چې یو څوک د خلکو په منځ کې کینی پاڅي څملي، له خلکو سره یې راکړه ورکړه وي، له هغوی سره یو ځای وي، او په عین حال کې د خدای له یاده هم یوه شیبه غافل نه وي. د حقیقت لاره. یو مرشد لخپل مرید سره په لای مزل کاوه. په لاره یو سپینګری په مخاوره غی چې د غم او تشویش دوریا په مخ پرتی وی. سپینګری ورته وویل پیر صاحب، یو پوښتنه درنه کوم، خدای ته به څنګه رسم؟ مرشد ورته وویل سات تیره و خوشحالی کوه. مرشد او مرید چې څه نور مزل وکړ، یو مست ځوان په مخه ورغی چې ټوپک یې په لاس کې و ښکاری کوه. ځوان مرشد ته وویل پیر صاحب، یو پوښتنه درنه کوم، خدای ته به څنګه رسم؟ مرشد ورته وویل وخت په ساتیریو مه تیروه، ژوند یوازې مستی او خوشحالي مه ګڼه. وروسته بیا مرید له مرشده پوښتنه وکړه پیر صاحب، خدای ته د رسیدو لپاره خوشحالي او ساتری وکړو که یې ونه کړو؟ زه خو پوه نه شوم. مرشد ورته وویل د حقیقت لاره داسې ده لکه څوک چې په ډیر نری دیوال ګامونه اخلي. که لاره وایي هرې خوا ته کوږ شي، ته به ورته وایې چې لږ هغه بلې خوا ته لنګر واچوه. د حقیقت لاره د اعتدال لاره ده. د پښتني هنر یو چا خپل ملګری ته وویل که د دوا کولو په وخت سګریټ ولګوم پروا نه کوي؟ هغه ورته وویل زه به څه ووایم، دا پښتنه لیوه عالمه وکړه. هغه عالم ته ورغی او ورته ویل که د دوا کولو په وخت سګریټ ولګوم پروا خو به نه کوي. عالم ځواب ورکړ پام چې داسې ونه کړې چې بیا د بیده. د خپل ملګری د عالم له نظره خبر کړ. ملګری ورته وویل خیر، دا خبره سرچپه کیدی هم شي. ورشه له عالمه پوښتنه وکړه چې د سګرټ څکولو په وخت می که زړه دعا ته وشي دعا کولی شم؟ د یو ځل بیا عالم ته ورغی او همدا پوښتنه یې ورنه وکړه. عالم ځواب ورکړ هیڅ پروا نه کوي، دعا په هر حال کې ښه ده.
حکایت مو واورید. اوس د راډیوي کارتون د یوې بلې برخې د اورېدلو بلنه درکوم. زه درنه اجازه غواړم. تر بیا مو الله عمل.
په پخوا زمانو کې په بغداد کې یو پادشاه و چې نوم یې ملک و. یو ورځ هغه په خپله رامه ګاډۍ کې سفر کاوه او خپل چلوونکي ته یې غږ وکړ.
جمیره، دا نارو جوس نور نشته، ډیر خوندې وکه. بخنا غواړم مال جناب هماغه ور صاحب طالب
خدای دا سفر کول ولې راته دومره ګران وی
پاچا د کړکې څخه بهر وکتل ویلی دل چې خلک په ډیر بد حالت کې په کرونده کې کار کوي
جمیرا هغه خلک څوک دی هغوی ډیر بې وزله دی
هغوی ټول ساسو هم خلک دی علی جناب
او خدای دا خو یو ډیر ګران کار دی چې خلک په داسې یو سخت حالت کې ژوند کوي
پاچا پردې کش کړې تر څو هغه خلک نور ونه ویني خو یو څو شېبې وروسته د هغه ګاډۍ په ډبره وخوت او دروازه یې خلاصه شوه پاچا ورڅخه ولوېد هغه د سړک له غاړې لاندې پټم په پټم غورځېده کله چې لاندې ورسېد د هغه جامې شلېدلې وې او په خټو کې ککړ شوی و یو ساتونکي هغه ته کتل
ته زر بیرته خپل کار ته لاړ شه
ملک شاوخوا وکتل هغه د تیګو کانته ښکته شوی و چېرته چې په سلګونو وږې غلامانو کار کوه او ساتونکي چې په لاسونو کې قمچینې وې ولاړ و
دا زر هلته وې سه زه د هغوی له ډلې څخه نه یم
ښه نو ته څوک یې ها
زه د دې ځای پاچا یم
واده ورزل هغه یو پاچا دی
ها زه هم شیخ یم
زه هم د نایل ملک یم
باز دنو که هغه مخاندی ټول بیرته خپل کارونو ته لاړ شئ او ته هم
ما خو درته وویل چې زه پاچا یم زه هیڅکله هم ستا امر نه پر ځای کومه پوه شوې
درته وایم هغه کاڼې له دې ځای څخه ویسه
نه زه هغه کاڼې په کراچۍ کې نه وړم ته په دې خبره پوه شوې او که نه
ښه ډېر ښه
په ورته وخت کې په ماڼۍ کې ټول خلک حیران شوي ول چې پاچا به چیرته وي
خو وزیر صاحب زه رښتیا وایم پاچا صاحب همدلته په ګاډۍ کې ناست و
خانو پادشاه صاحب اوس چیرته دی
هغه به هرومرو په کومه ازګاه کې کته شوی وي هو همداسې کیدای شي او کیدای شي هغه به همداسې په قدم وهلو تللی وي زه ډاډه یم چې هغه به همدا اوس ډېر ښه وخت ولري وزیر صاحب
ملک په ډېر بد حالت کې بند پاتې و وروسته له یوې ورځ څخه له ډېر سخت کار کولو څخه ستړی شوی و د هغه بستر د تیږې په شان سخت و او په یوې خونه کې له شلو نورو غلامانو سره اوسېده یو غلام ورته یو ګیلاس اوبه راوړ
ته اوبه غواړې
زه نشم کولی چې ګیلاس واخلم
غلام ګیلاس د هغې خولې ته اوچت کړ
هغه ډېره په زړه پورې وه کله چې تا وویل زه پاچا یم
هو تا فکر کوه چې ساتونکي به باور وکړي
هو خو زه پاچا یم زه ملک پاچا یم باور وکړه
ته له موږ ټولو سره داسې ټوکې مه کوه
ګوره زه درته څه وایم دا ښه ده چې ته پاچا نه یې که ته پاچا وای نو کوفته مې درنه جوړوله
ستا د ځان ټول غړي مې ټوټه ټوټه کول
هو رښتیا هم زه پاچا نه یم او زما نوم هم ملک صاحب نه دی زما نوم امیر دی ډوډۍ به څه وخت راوړي
دا ځوان مې ډېر خوښ شو
دا سړی خو ډېر ټوکی دی
د څو ورځو په تېرېدو سره ملک په زندان کې په ژوند کولو پوه شو او هغه دا زده کړل چې غلام یعنې څه په هغه باندې په زوره کار کوه
دا لکې سمې نه دي پاکې شوي
ساتونکي په ځمکه خپل څښاک واړول
ته غواړې کوم څه ووایې
ملک پوهېده که چېرې له ساتونکو سره جنګ وکړي نو ستونزې به یې لا ډېرې شي د شپې په کټ کې پروت و ډېر ستړی شوی و
او داما ته څنګه غلام شوی ها
زما پلار هم غلام و او نیکه مې هم غلام و
مطلب دې ته غلام زېږېدلی
ځینې شتمن او ځینې غلام نړۍ ته راځي هر څه هم داسې دي
دا خو یې سمه لاره نه ده د دې کار مخه باید ونیول شي
هو خو د دې کار مخه به څوک ونیسي پاچا هغه یې په کیسه کې نه دی
ته باور وکړه داما پاچا په دې هیڅ نه پوهېږي چې دلته څه څه روان دي
خو هغه باید پوه شوی وای هغه د دې مسؤل دی
په همدې وخت کې د ملک وزیر او د سرتیرو مشر یې پاچا پسې ګرځېدل
ما یو څه پیدا کړل ځینې شیان دي
څه
دا شیان
د سرتیرو مشر د پاشا شلی دلی جامې پیدا کړې.
هغه اتمانه دې ځای څخه لاندې غورځېدلی.
هغه لاندې د تیګو کانته وکتل.
خدایا دانو کوم ځای دی؟
د کانو مادان دی چیرته چې غلامان کار کوي.
غلامان
یوازې یو کیلومتر له هغوی څخه لرې و او د شپې ډوډۍ یې خوړه. د هغه کاسه له بدمزې او ماشو څخه ډکه وه.
دا کم اقلاد ما تا داسه به خوانده خواره نشی را کولای.
ادم را باید خواره هم نده کمی اشور سخه لرشی.
ملک یو قاشقه بر سخه و خواره.
بس دای نور زده به خوانده خواره نشم خواره لی تاسه پوشوی.
او خواره ده ما ترا کوه؟
نه هیچوک باید دا خواره و نخوری. دا دیر به خوانده خواره دی.
دا ریخته وی دیر به خوانده دی. دا د سړی زړه خرابوي.
هو د دې لپاره مالګه پکار ده.
یو ساتونکی د ډوډۍ خوړو ځای ته راغی.
موږ نور دا نه خورو.
تا بیا ستونزه جوړه کړه. هغه وخوره همدا اوس.
خو ته په دې پوهېږې چې دا څه ډول خوند کوي؟ تا یو ځل هم خوړلی دی.
زه نو څنګه پوه شم؟
زه لږ تا ته درکوم.
ملک هغه کاسه د ساتونکي په مخ وویشته.
ته به د دې ځواب ورکړې.
ساتونکي خپله قمچینه اوچته کړه چې ملک ووهي، خو یو غلام له شا څخه قمچینه کلکه ونیوه. ټولو غلامانو ساتونکی ونیوه او د هغه له قمچینې سره یې کلک وتړه. او له خونې څخه یې بهر وغورځوه. نور ساتونکي په منډه را ننوتل. خو کله چې هغوی غلامان ولیدل چې پاسون یې کړی په منډه وتښتېدل. په همدې وخت کې د پاشا کسان زندان ته ورسېدل.
هغه زندان همدلته دی.
هغه به د زندان په منځ کې وي.
زه ډاډه یم چې هغه به ښه وي.
ساتونکي په چټکۍ سره زندان ته ننوتل.
هغوی پاسون کړی
د خپل ژوند لپاره وتښته.
د زندان دننه غلامانو خپله کامیابي لمانځله او چا چې دا کامیابي هغوی ته ورکړې وه.
له ټولو سره باید همداسې چلند وشي او سر له همدې شېبې څخه هر څه بدلون مومي.
امی ریښتیا وایې؟ موږ باید پاشا له شر نه خلاصون ومومو.
د هغه سر باید پرې کړو.
نه یوه شېبه، زما خو مطلب دا نه وه.
د پاشا کسان دننه راغلل. وزیر خپل پاشا ولید.
زما علي جنابه، موږ ستا لپاره ټول ځایونه ولټول. ته خو ښه یې کنه؟
امیر هغه ته څه غږ وکړه.
او دا ما خپل لاس د ملک په اوږه ایښی و، خو وزیر یې لاس لرې کړ.
زموږ له پاشا څخه لرې شئ.
ما کوکښ وکړه ترڅو تاسو ته ووایم.
کوم ساتونکی چې هغوی په قمچینه تړلی و ځان یې خلاص کړی و.
تاسو ټول به د خپلو کارونو پایله وګورئ په ځانګړې توګه ته.
هغه ملک ته اشاره وکړه په داسې حال کې چې وزیر د پاشا پر سر تاش کېښود. ساتونکی حیران او چپ شو کله چې پوه شو ملک پاچا دی.
کپیتانا دا ساتونکی ونیسا. او تاسې غلامان به د دې کار لپاره سخته سزا ووینئ.
خو موږ په دا باندې باور وکړه. په دا مو ډېر باور وکړه.
پادشاه صاحب ته غواړي دوی ته کومه سزا ورکړي؟
پادشاه صاحب ته غواړي چې زه دې ټولو غلامانو ته سخته سزا ورکړم؟ چا چې غوښتل ما ووژني، چا چې په ما چیغې وهلې وې، زه غواړم هغوی ټول وبخښم.
څه
داته سوای؟
او تاسو ټول نن شپه له ما سره په قصر کې مېلمانه یاستای.
ساتونکی هیله من ښکارېده.
ریښتیا وایې علي جنابه؟
نه ته به دا خورې.
ملک هغه ته د ماشو کاسه ورکړه.
سمه ده علي جنابه.
زه ډېره بښنه غواړم چې نه پوهېدم زما په پاچاهۍ کې څه روان دي.
او ملک صاحب یو غلام شو. وروسته له هغې پوهېده چې څنګه پاچاهي وکړي. دا هم د یو زرو یو شپو کیسو څخه یوه بله کیسه چې لیکل شوې او وویل شوه.
سل اشاریه پنځه اف ام او منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
په پخوا وختونو کې د منګولیا په یوه لرې پرته سیمه کې چېرته چې هېڅکله بهرنیان نه وتللي، دو سیلانیان لا هغه ځای تیریدل. په یوې لرې سیمه کې چېرته چې هیڅ مخکې سیلانیان ډول تللي، دوه سیلانیان له هغه ځای څخه تیر شول. هماغه ورځ یو کلیوال چې نږدې هغه ځای سره یې ښکار کوه، قاشوغه یې ولیده چې د لمر وړانګو سره ځلېده. دا چې په یوه لرې پرته سیمه کې یې ژوند کوه، قاشوغه یې هیڅکله هم نه ولیدلې، او په دې هم نه پوهېده چې د لمر وړانګې وروسته له دې چې قاشوغه یې منعکسې کړي، روښنایي پیدا کوي. هغه فکر کاوه چې دا روښنایي به د قاشوغې وي. کله چې هغه قاشوغه وخوځوله، پوه شو چې د ګروپ پسې روښنایي ورکوي. هغه قاشوغه له ځان سره کور ته بیوړه تر څو نورو کلیوالو ته یې هم وښایي. هغه به د قاشوغې روښنایي له یو کس نه بل کس ته اړوله.
وګورئ، اوس روښنایي په ما باندې ده.
زما خو هیڅ باور نه کېږي داسې یو شی چې دومره روښنایي ورکوي کله مې نه و لیدلی.
زه پوهېږم دا ډېر ښایسته دی. هی، غواړې یو ځل دا وازمایې؟
ته خو ډاډه یې؟
البته. ها
وایې خلا. مننه.
د بتر ملګري سوخ قاشوغه واخیسته او د هغې روښنایي په ځمکه وغورځوله. یو سپی هلته د قاشوغې روښنایي پسې وترسوی ونیسي، خو لمر د وریځو شاته پټ شو او د قاشوغې روښنایي ورکه شوه.
دا خو دې خراب که.
ما نه غوښتل داسې وکم، ما یوازې هغه نیولی و.
ما تا ته دا درکه چې ورسره لوبې وکړې او تا دا خراب که.
او زه بخښنه غواړم بتاره، راکه کېدای شي چې زه یې جوړ کړم.
لاس ورته ما وړاندې کوه، ته به بیا هیڅکله زما له توکو سره غرض ونه کړې، پوه شوې؟
په هغه شپه بتر ونه شو کړی له قاشوغې څخه هم هغه شان کار واخلي. هغه قاشوغه وښوروله، په لاس سره یې ووهله، په لاسونو کې یې توراته وکړه او بیا ناڅاپه په ځمکه وغورځېدله. ویلیدل چې قاشوغې څخه یو آواز راپورته شو. بټر د قاشوغې آواز ټولو ته واوروه.
له دې نه هغه بل ډېر ښه دی.
تابان چا به چې ډول وهه، ډېر خواشینی شو ځکه ټولو بټار ته کتل. سوخ هم خواشینی و. هغه پریکړه وکړه چې ځان ته له لرګي څخه یوه قاشوغه جوړه کړي. هغه هم غوښتل چې د هغه قاشوغې هم د بټر په شان غږ وباسي، خو هغه شان ونه شول.
څه خبره ده سوخه؟ دا دې هم خرابه که.
راځه چې بدل یې کړو.
نه، زه نه غواړم چې بدل یې کړم.
سوخ د بټر قاشوغه ونیوه.
ته کولی شې چې زما واخلي؟
نه، زه ستا نه غواړم سوخه، پوه شوې؟
هغه
مدرکوه.
دواړه په قاشوغې جنګ پیل کړ. کله چې دواړو قاشوغه ځان خواته کشوله، قاشوغه په منځ کې کږه شوه.
نه، دا تا څه وکړل؟ دا دې راته خرابه که.
ما داسې نه غوښتل. که ما ته دې راکړی وی نو اوس به
دا ټوله ستا تېروتنه ده سوخه. دا هم ستا له لاسه ماته شوه.
دا دی، ته زما قاشوغه واخله.
زه ستا قاشوغه نه اخلم، پوه شوې؟
سما ده، زه هم ستا قاشوغه نه اخلم.
سوخ قاشوغه په ځمکه وغورځوله. قاشوغې له غورځېدو سره یو ناشنا آواز پیدا کړ. بټر بیا قاشوغه په ځمکه وغورځوله. قاشوغه له ډبرې سره ولګېده او یو څه هوا ته والوته. بیا بېرته په ځمکه ولګېده او بېرته هوا ته والوته. ناڅاپه له ځنګله څخه یو پړانګ راغی او په کیلي حمله کوله. کلیوالو د ځانونو ژغورلو لپاره منډې وهلې. د کلي تر ټولو سخت جنګیالی چې یو ولنومېده د پړانګ مخې ته له نیزې سره ودرېد، خو مخکې له دې چې پړانګ ووهي، قاشوغه له دې چې په ځمکه یې ټوپونه وهل، د پړانګ خولې ته ولوېده. پړانګ د قاشوغې له کبله چې خوله کې وانې شو کولی چې سا واخلي او همالته مړ شو.
زما خو هیڅ باور نه کېږي.
بټار د پړانګ له خولې څخه قاشوغه راوویسته او په ویاړ سره یې پورته ونیوه. د کلي تر ټولو هوښیاره ښځه راغله تر څو هغه قاشوغه وګوري.
او سورتاک،
هغې د بټار څخه قاشوغه واخیسته.
زه دا ښکلی او موجوده قاشوغه خپلې قبیلې ته ساتم، ته پوه شوې؟
نه، زه باید دا واخلم. دا زما دنده ده تر څو له دې کلي نه ساتنه وکم. نه، دا باید له ما سره وي، زه موسیقي غږوم.
نه، دا زه غواړم.
نه، دا زه غواړم.
بټر له ټولو څخه قاشوغه واخیسته او لرې لاړ.
دا باید له ما سره وي.
دا هیڅوک له ما نه نشي اخیستلی. دا ما پیدا کړې ده او دا زما ده.
او تاسو ټول لدې زنا لره لاړ شئ.
او خو نه، له هغې ورځې څخه وروسته باتر خپله دروازه بنده ساتله، او د شپې به کله چې ویده کېده قاشوخه به یې د خپل بالښت لاندې کېښوده، او کله به چې سهار شو د باندې وته نو هغه قاشوخه به یې په غاړه کې اچوله. وروسته له څو ورځو سورچاک هغه سره خبرو کولو لپاره راغی.
باتاره، زه غواړم له تا سره خبرې وکړم.
دا له هیره وباسه، تا ته دا نه درکوه.
باتار به خپل وخت هیڅ له ملګرو سره نه تېروه، خو دا هغه ته کومه ستونزه نه وه، ځکه چې هغه خپل وخت له قاشوغې سره تېروه. خو د هغه ټول ملګري اوس هم د هغه د قاشوغې په فکر کې ول.
ډېر ښه باتاره، ما په دې اړه فکر کړی چې زه څه باید وکړم. زه غواړم د هغې قاشوغې په بدل کې تا ته خپلې ټولې وزې درکړم.
ته په ما باندې ما لنډه وهې، زه ستا وزې نه اخلم.
ولې نه؟
ځکه چې دا زما یوه جادوی قاشوغه ده.
زه تا ته یوه وزه او یوه غوا درکوم.
زه ورکشه،
زه تا ته یوه غوا، وزه او ټول چرګان درکوم.
زه تا ته خپله وهیلۍ درکوم، خرګوش او خر هم درکوم.
زه خپل کمربند او بوټان هم درکوم.
ټول دې ځای لاړ شئ. ما تاسو ته وویل چې زه دا هیڅ دا نه بدلوم. دا زما وروستۍ پریکړه ده.
ډېر ښه، هغه وایي چې زه یې نه خرڅوم. بس په دې خو تاسو ټول پوه شوئ، هغه سری وه چې دوی قاشوغه ده، او هغه چې هر تره غواړي ورسره کولی شي. راځئ چې لاړ شو.
هغه ونیسئ.
هغوی به ټار پسې لاړل او له هغه څخه یې قاشوغه واخیسته. سوق د هغه له لاس څخه قاشوغه واخیسته.
ما واخیستله.
بیا سورټه قاشوغه واخیسته او تابان له هغې څخه غلا کړه.
هغه زما ده، لومړی هغه ما غلا کړه.
تابان مخکې منډې وهلې او بټار سورټاک ټال او سوخ ورپسې و او په کلي کې منډې وهلې.
هله زر کوئ، هغه ودروئ،
هغه ونیسئ.
او زما لاس راغله.
نه، ما واخیستله. هیچا باور نه کېده، ځکه چې مخکې کلي کې کوم چا جګړه نه وکړې. هغوی ټول سره ټول شول تر څو د هغوی د جنګ ننداره وکړي.
دا زما ده، خوشیکا، درته وایم خوشیکا زما ده.
خو کله چې د کلیوالو پام بل خوا و، یو وړوکی ماشوم له هغوی څخه لرې لاړ. او په خطرناکه دیوال د یوې ساخوا ته پخا پوړو لاړ. په پای کې بټار بیرته کاشوغه ترلاسه کړه.
ما واخیستله.
په همدې وخت کې ټولو وکتل چې ماشوم نږدې دی په سا کې وغورځي. بټار هې زړه نازړه نه شو، هغه قاشوغه یې وغورځوله او منډې کړې تر څو ماشوم له سا څخه وژغوري. خوشبختانه په سم وخت کې ماشوم ونیوه، خو بیا نږدې و چې خپله په سا کې ولویږي. تابان د هغه پښه ونیوه.
ته مې ونیولې.
خو د سا څنډه وښویده او تابان هم نږدې و چې وغورځي. په همدې وخت سوخ راغی او هغه یې وژغوره. خو دا چې د هغه لپاره د دوی ټولو وزن زیات ونو، هغه هم په غورځېدو شو. بلاخره سورټاک او یوول هغوی را ونیول او ټول یې پورته کش کړل. ټول ډېر خوشحاله وو او قاشوغه یې هېره کړې وه. بټار ولې چې قاشوغه په ځمکه پرته ده. په هماغه ورځ بټار خپل ټول ملګري د سیند غاړې ته راټول کړل. هغه قاشوغه یې په لاس کې ونیوه.
زموږ ملګرتیا له دې څخه ډېره ښه ده.
او بیا یې په سیند کې وغورځوله. هغوی ټول یو ځل بیا یو له بل سره ملګري شول. قاشوغه یې له یاده وویستله.
خو هغوی پوه نه شول چې قاشوغه د څه لپاره کارول کېږي.
هو همداسې، او هغوی پکې سکینول.
ښه کیسه وه، خو زه د غولک لپاره کاسۍ نه لرم.
او زه هم د خپلې ملکې لپاره کوم تاج نه لرم. کومې ملکې لپاره؟
Oh, hey.
ما
مشران وای چیرته چې مجسمې ته خطر ور پیښ وي هلته کومه مجسمه مه جوړوئ
راځئ چې بیا یې جوړ کړو شهرزاد خو به تاته څه ور پیښ شول
هو کله چې هغه قاشوغه سیند ته ګزاره کړه نو هغه او ملګري یې بیرته کور ته لاړل او بیا بټاریا و پنجه په ځمکه ولیده
دیتا وګورئ
خو دا څه دي
زه لیدلی شم
دا ما پیدا کړی
دا هم د یو زرو یو شپو کیسو څخه یوه بله کیسه وه چې لیکل شوې او وویل شوه